په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه له همدې شیبې پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اورئ چې افغان حکومت ویل امریکا سره به د امنیتي تړون پر سر څلورم پړاو خبرې په څو ورځو کې پیل سي. افغانستان د ایران له نوي جمهور رئیس څخه غواړي چې له افغانستان او سیمې سره خپلې اړیکې لا پراخې کړي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې نړیوالې ټولنې په پراخه کچه د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحاني د انتخابېدو هرکلی کړی او هیلې څرګندې کړې چې دا به له تهران سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو ټینګېدو ته لاره ورکړي. د پاکستان سختریزې سنی وسلولې ډلې لشکرې جنګوي د کوټې ښار د پرونیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه اورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر اردن ته سفر وکړ. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون کمشنران وټاکل شول او تمه ده چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر مذاکرات پیل شي. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده تر راتلونکو څو ورځو پورې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر څلورم دور مذاکرات پیل شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن خبرې لنو ته وویل چې افغان حکومت هیله لري چې ډیر ژر د دغه تړون مسوده بشپړه شي.
د اساسي قانون د 63 ماده پر
د افغانستان دولت د کلک اراده لري ترڅو خپل همکاري او خپل اړیکې د اردن د شاهي دولت سره په ټولو برخو کې لا پراخه او لا ټینګې کړي.
ل دی وړاندې ځنیو لوی دي رسنیو ریپورتونه خبره کړي و چې غنی د دغه تړون په ځنی مواردو کې د نه توافق لامل د دوړو هیوادونو ترمنځ خبري ځانډي دلی دي، خو د بهرنیو چارو وزارت د ډول سرګندونی رد کړي. لبلی خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرختیا په هدف اردن تولړ. د دې وزارت ویان جانان موسازی په یو خبري غونډه کې وویل چې تمه د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د دې هیواد پچا او زنیو بهرنیو چارو وزیر سره خبري وکړي.
د افغانستان دولت د کلک اراده لري ترڅو خپل همکاري او خپل اړیکې د اردن د شاهي دولت سره په ټولو برخو کې لا پراخه او لا ټینګې کړي.
خغلی موسازی وویل چې د بهرنیو چارو وزیر به تر سه شنبه پورې په اردن کې پاتې شي. د ولسمشر حامد کرزی د فرمان لمخې د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنران وټاکل شول. د چارو د ادارې د اطلاعاتو د وزیرانو د شورا د دارالانشا مشر رفی فردوس نن ازادې رادیو ته وویل چې د ولسمشر د فرمان پر بنسټ د افغانستان د بشر حقوقو د کمیسون د مشر سیما سمر کاری دوره تر راتلونکو 15 کلونو پورې غزول شوی او د غراز یو شمیر نور کسان په دغه کمیسون کې د کمشنرانو په توګه ټاکل شوی دي.
د اساسي قانون د 63 ماده پر اساس د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو او رئیس د کار موده پوره شوې و چې دا باید هر 15 کلونو ته تمدید شي. نو ولسمشر کرزی د یو فرمان په اساس ځینې د مخکینیو او ځینې له نویو کسانو څخه د کمیسون ته انتخاب کړل.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون نه غړي لري چې د کمیسون د رئیس په وړاندیز او د ولسمشر په منځوري د 15 کلونو لپاره په دنده ګمارل کیږي. او د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې دوه تنه ماینخښون کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان سید مسعود یعقوبی ازادي رادیو ته وویل چې د ماینخښون کو غوښتل چې د قیصر ولسوالۍ په عمومي سړک ماینخښ کړي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد نوري.
د پاکستان سختریزي سنی مذهبي وسلواله ډلې لشکر جنگوي د کوټې خار د پرنیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغه بریدونو کې لک تر لګه 40 کسان وشل شول. په لومړی چاودنه کې چې د خزینه زده کوونکو په بس کې وشوه 14 زده کوونکي وشل شوې. له دې چاودنې وروسته یو ځان وژونکي په هغه روغتون کې چې د لومړی حمله مړی او ټپیان ورته انتقالېدل ځان والوزو او وروسته بیا وسلوالو د دې روغتون یو برخه ونیوله. په روغتون کې له امنیتي ځواکونو سره د وسلواله نښتې په نتیجه کې استنه وشل شول. د کوټ خار څو ځله د سونیانو او شیا مذهبو ترمنځ د فرقې تاوتریخوالي شاهدو.
نړیوال ټولنې په لوی اندازې د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحانی د انتخابېدو هرکلی کړی او هیله خودلې چې دا به له تهران سره د نړیوال ټولنې اړیکو ټینګېدو ته لار هواره کړي. امریکا چې له لسیزو راهیسې له ایران سره له دښمنۍ ډکې اړیکې لرلې، د ایران د انتخاباتو د نتیجې هرکلی کړی دی. واشنگټن ویلي چمتو دی چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو د پروګرام د اداو په اړه له تهران سره مستقیم تماس ټینګ کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې کاترین اشټن ویلي دا ټولنه ژمنه ده چې له حسن روحانی سره د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره کار وکړي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هیله څرګنده کړې چې د ایران نوی مشرتابه به په سیمه ایزو او نړیوالو مسئلو کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. خو اسرائیل بیا ویلي چې د ایران اټومي پالیسي د ولسمشر لخوا نه بلکې د ستر مذهبي مشر له لوري اداره کیږي. اسرائیل یو ځل بیا پر ایران غږ کړی چې خپل اټومي فعالیتونه بند کړي او د تروریزم خپرول ودروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له حسن روحانی غوښتي چې له مسکو سره د تهران اړیکې لا پسې غښتلې کړي. د ترکیې په استانبول ښار کې تیره شپه هم زرګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرو ته دوام ورکړ. له دې وړاندې پولیسو له گیزی پارک څخه د مظاهرچیانو د ایستلو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز او اوبه وشیندلې. مظاهرچیانو ګواښ کړی دی چې د رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ترکیې صدر اعظم تیره ورځ مظاهرچیانو ته ضرب الاجل وټاکه چې له گیزی پارک څخه ووزي او خپل اعتراض پای ته ورسوي. د ترکیې مقاماتو مظاهرچیانو ته پیشنهاد کړی چې په گیزی پارک کې د یو شمېر ونو د وهلو پلان تر هغې ځنډوي چې محکمه په دې قضیه کې پریکړه وکړي او د دې شخړې په اړه ټول پوښتنه ترسره شي. د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي له سوریې سره ټولې اړیکې پرې کړې دي. د له نړیوالو قدرتونو غوښتل چې د سوریې له اپوزیسن سره د مرستې لپاره دې پر سوریې د الوتکو د پروازونو بندیز وضع کړي. په قاهره کې پرون سنی ملایانو ته په وینا کې مرسي دغه راز د لبنان د شیعه ډلې حزب الله له جنګیالو غوښتل چې له سوریې څخه ووزي. دی وی حزب الله باید له سوریې ووزي. دا خبرې ډېرې جدي دي. د حزب الله لپاره په سوریه کې هیڅ ځای نشته. ویل کېږي دغه ډله چې د ایران له ملاتړ برخمنه ده د سوریې د رژیم په پلوي جګړه کوي. مرسي په غوڅ ډول د سوریې د اپوزیسن ملاتړ څرګند کړ او ویل مصر په قاهره کې د سوریې سفارت تړي او له دمشق څخه د مصر 16 فیران هم بیرته غوښتي دي. د عراق په مرکزی او جنوبی سیمو کې د موټر بم چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه شل کسان وشل شوي دي. د راپورونو له مخې په کوت ښار کې یوې چاودنې وتنه مړه او شل نور ټپیان کړل. د غراس په ناصریه، بصره، محمدیه او عزیزیه ښارونو کې د چاودنو رپورټونه رسیدلي دي. په عراق کې د چاودنو وروستۍ څپې په دې هیواد کې د 2006 او 2001 میلادي کلونو فرقې تاوتریخوالي چې زرګونه کسان پکې وشل شول د تکرارېدو اندېښنې پیدا کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په بغداد کې د جلاوطنو ایرانیانو لپاره پر جوړ شوي کم پر نوې راکټي حمله وغندله. راپورونه وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه درې کسان مړه او ګڼ شمېر نور ژوبل شو.
په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت ویل امریکا سره به د امنیتي تړون پر سر څلورم پړاو مذاکرات په څو ورځو کې پیل شي.
دوره چهارم مذاکرات بین دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا روی موافقتنامه همکاری های امنیتی و دفاعی در کابل صورت میگیره.
افغانستان د ایران له نوي حکومت څخه غواړي چې البته له نوي جمهور رئیس څخه چې له افغانستان او سیمې سره خپل اړیکې لا پراخې کړي. د هلمند امنیه قومندان وایي کچری په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي د جګړې مخه هم نسی نیول کېدی.
و کچکبرانو ته او مخالفینو ته د تاریاکو کرل په دې مهم دي چې د ځینې تغذیه کیږي او د جنگ ماشین د تاریاک په ذریعہ باندې ګرځي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام تر دونیم بجو وروسته واوري چې د ملاریا پر ناروغي په کې خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل سوی په څو راتلونکو ورځو کې له امریکا سره پر امنیتی تړون د خبرو تلرم پړاو په پیل سي. د بهرنیو چارو وزارت ویند په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه اوازې رد کړې چې ګڼي د دې تړون په اړه مذاکراتو کې ستونزې رامنځته سوي دي. د دې تړون په اړه مذاکرات چې له مخې به په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي ځواکونو پاتې کېدل یقیني سي. د افغانستان له لوري په واشنگټن کې د دې هیواد د سفیر او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هوا د ځنګړي استازي لخوا پر مخ بيول کیږي. تفصيل د احمد زوبرجمن پر پورت کې.
سره لدی چې د افغانستان د جمهوریت رئیس چارواکو ویلي کده طالبانو حمله بندي نشي خای له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي د دې هوا د بهرنوی چارو وزارت پوراتلونکو څو ورځې کې له امریکا سره د دې تړون په اړه د تازه دور مذاکراتو د پایل خبر ورکوي د بهرنوی چارو د وزارت وین جنان مسازی د یکشنبې پورت خبر اعلان توویل څلورن دور مذاکرات به په څو ورځې کې پیل شي هغه تمه خدل چې په دې مذاکراتو کې د پامړ پرمختګ وشي او بل اخر امریکا سره د غمنیتی تړون په نګدی راتلونکي کې لاسلیک شي
قرار است در چند روز آینده به خیر
داخل شوی چې پراتلونکو څو ورځې کې په خیر سره په کابل کې د امنیتی او دفاعي همکاري په تړون څلورم دور مذاکرات د افغانستان د دولت او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ ترسره شي مونږ هیله منو چې په دې دور مذاکراتو کې ښه پرمختګونه ولرو او وکولای شو چې په دې تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات څوګه ما پرمخ بوزو او بل اخر وکولای شو په نږدې راتلونکو کې دغه تړون بشپړ کړو
ما یې موافقتنامه را نهایی بسازیم
تر اوسه پورې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون پر سر درې دور مذاکرات هم په کابل کې شوې دي دغه مذاکرات د افغانستان لخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی او د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ پلاوی پر مخ بیایي خو نوې دور مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې کابل پر واشنگتن لدې عمل انتقادونه کړي چې ګینه د افغانستان په چارو کې د پاکستان په لاس وهنو سترګې پټوي د دې انتقادونو په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس ویند ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل کده طالبانو حمله په افغانستان کې باندې نشي نو د کابل حکومت بل واشنگتن سره امنیتی تړون لاسلیک نکړي خو لدې انتقادونو سره سره د بهرنوی چارو د وزارت وینوي جمهور رئیس کرزی غواړي له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي او هغه اوازې ردوي چې ګینه مذاکراتو کې ستونزې رامنځته شوي
لکه څنګه چې په تکرار باندې ولسمشر کرزی ویلی دی او موږ د بهرنی چارو وزارت د ادرسنه د خبره تکرار کړې ده د افغانستان دولت د دې ته چمتو ده د دې علاقه لري او د دې اراده لري چې د امریکا متحده ایالاتو سره یو دوه اړخیزه د امنیتی او دفاعي همکاریو موافقتنامه امضا کړي هغه تفسیر چې کیږي هغه د مبصرینو خپل شخصي نظریات دي تر دې رضا پورې د افواهات
خغلی مسازی ویل کله چې د امنیتی تړون مساویده بشپړ شو نو د تایید لپاره به د افغانستان لوی جرګې ته هم وړاندې شي خو په خاطر د جمهور رئیس کرزی ویلو چې تر څو په افغانستان کې سوله تضمین نشي دا تړون بل امریکا سره لاسلیک نکړي افغان حکومت وای په دې تړون کې امریکا په افغانستان کې نه پوځي اړې غوړي او په بدل کې افغان حکومت د مالی مرستو او د افغان امنیتی ځواکونو د تجهیزولو شرایط هم په امریکا یې خېدي تروسه څرګندنه ده چې د افغان حکومت له انتقادونو او شرایطو سره سره به دواړه هیوادونه په نګدی راتلونکي کې د تړون پر څرنګوالي نتیجې ته ورسیږي او کنه
کله امریکا سره د امنیتی تړون پر سر څلرم پړاو مذاکرات په څو ورځو کې پیلېږي ټاکل شوی د افغانستان کورونی او امنیتی ځواکونو ته د واک د انتقال د پروسې پنځمه مرحله په نورو دوه ورځو کې پیل شي په داسې حال کې چې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه افغانستان وځي د دې هیواد امنیتی ځواکونو ته د واک د سپارلو بهیر حساسې مرحله ته رسیدلی دی د فرانسې خبری اژانس وایي چې په دې مرحله کې به د افغانستان د ختیځ او جنوب د هغو 15 ولسوالیو مسولیت افغان لوري ته وسپارل لسیچی د امنیت لپاره خطرناک ګڼل کیږي نور تفصيل د فرشتې جلال زی پر پټ کې
د افغانستان کورونی امنیتی ځواکونو ته د مسولیت سپارل د پروسې په پنځمه او ورستۍ مرحله کې د هغو 15 ولسوالیو د امنیت مسولیت افغان لور ته سپارل کیږي چې د ډیره حد له پاکستان سره پر پوله پرته او ناامن دي په دې کې د کندهار د 14 ولسوالیو د ننګرهار 12 د خوست 12 او د پکتیکا هم 12 ولسوالیو شاملېږي د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي په دې ارتباط پرون د کابل له تعلیمي مرکز څخه د ملي اردو د نویو سرتیرو د فراغت په مراسم کیوئل
سی روز بعد دیگه فرماندی جنگ
درې ورځې وروسته د هیواد د دفاع او امنیت ګولو په برخه کې د جګړې رهبری افغان امنیتی ځواکونه چې په سر کې به ملي اردووی تر لاسه کړي درې ورځې وروسته به افغان امنیتی ځواکونه د ملي او نړیوالو ملمنو د هیواد د ولسمشر او د ناتو د استاذ په ګډون یو غونډه کې د هیواد امنیتی چارې په خپل لاس کې واخلي
یک ته یک محفل به اردو افغانستان تعلق میگیره
شغل محمدی زیاته کړ چې د انتقال د پروسې د بشپړېدو په مناسبت په ځنګړو مراسمو کې به جمهور رئیس کرزی هم ګډون وکړي خو دغه مراسمو دقیق نیټه او ځای د امنیتی اندیشنو خاطر نه دي څرګند شوی په دې ډول به افغانانو ته د امنیتی مسولیتونو د سپارلو پروګرام چې په 2019 کال کې پیل شوی و بشپړسي دا پروسه په پیل کې له هغو ځایونو پیل شوی و چې د امنیت له پلوه یې وضعیت ډیر بد نو او د افغانستان د ولس لشتلجه شل فیصد پکې اوسېږي د امنیتی مسولیتونو د انتقال د دې پروسې له بشپړېدو سره به د ناتو مشر یو لک عسكر یوازې د ملاتړ کوونکو رول ولري او د افغانستان عسکرو او پولیسو ته به د وسلوالو په ضد جنگ کې د شفافیت روزنه ورکوي خو له وسلوالو طالبانو سره په مبارزه کې د افغانستان د درنیم لکه امنیتی ځواکونو د قابلیت په اړه ډیر اندیښنې موجود دي، لکه راهیسې چې افغان ځواکونو د جګړې په سیمو کې د امنیتی چارو مسؤلیت اخیستی په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. بل ستونزه دا ده چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه هره میاشت لسهاو تنه تښتي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد معصوم ستانکزی د فرانسې خبری اژانس ته وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې بشپړېدل د افغانستان لپاره یوه ډېره مهمه مسله ده. دا هغه ستره مسله ده چې طالبانو او نورو وسوالو ته د دې پلمه ورکړې ده چې ووایي چې بهرنیو ځواکونو افغانستان اشغال کړی او له دې هېواده نه وځي. د ښاغلي ستانکزی په باور په افغانستان کې د جګړې انګیزه په تدریجي ډول اوس د سولې لپاره په لاره د بدلېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو قومندان جنرال جوزف دانفورد د جمعې په ورځ یو بیا په افغانستان کې د امنیت د څرنګوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو د جنرال ویل چې د مرسته کوونکو هیوادونو له شاته کېدلو سره به په افغانستان کې د تیرو 12 کلونو شوي پرمختګونه له لاسه ووځي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو وروستیو خونړیو حملو دا څرګنده کړي چې دوی لا هم د دې توان لري چې پر کابل حملې وکړي. تېره اونۍ په کابل کې د سترې محکمې په وړاندې په انتحاري حمله کې 15 ملکی افغانانو وژل سول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
افغان حکومت د ایران له نوي جمهور رئیس څخه غواړي چې له افغانستان او سیمې سره خپلې اړیکې لا پراخې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یک شمې پرس په کابل کې خبرلانه تویل چې افغان حکومت د ایران له نوي جمهور رئیس حسن روحانی څخه په سیمه کې د همکاریو د پیاوړتیا غوښتنه کوي. د ایران د جمهوري ریاست نوي انتخابات حسن روحانی چې منځلارې سیاستوال دی وګټل. نور جزئیات د نسیم شفق په رپورت کې اوري.
افغان چارواکي تمه لري چې د ایران نوی جمهور رئیس د سیمې له هیوادونو په تیره له افغانستان سره د خپلو همکاریو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره هڅې ګړندۍ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او تهران ترمنځ تر دې پخوا هم اړیکې ښې وي، خو ټینګار کوي چې د دې اړیکو د پراختیا لپاره باید د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحانی هلې ځلې لا زیاتې کړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په سیمه کې په بیلابیلو برخو کې ښه فرصتونه شته او باید چې کابل او تهران ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي.
امیدوار هستیم که بتانیم در دوران حکومت رئیس جمهور جدیدی
دی وای مونږ هیله لرو چې د ایران د نوی جمهور رئیس د حکومت پر مهال وتونیګو په ټولو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او همکاري لا پیاوړې کړو. هیله لرو چې د سیمایزو همکاریو په چوکاټ کې له هغو فرصتونو څخه چې په سیمه کې موجود دي له ایران سره د خو اړیکو او همکاریو د لارې همکار او ملګری ووسو،
همکار او همدست بشیم.
په ایران کې د جمهوری ریاست نوی انتخابات اصلاح غوښتونکي کاندید حسن روحانی وګټل. ولسمشر کرزی هم په یو خبره کړې اعلامیه کې هغه ته د بریا مبارکي ویلې او د کابل او تهران ترمنځ د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. سره له دې چې افغان حکومت د ایران او افغانستان ترمنځ اړیکې ښې او دوستانه بولي، خو ځینو چارواکو کله ناکله له پاکستان وروسته ایران هم په دې هیواد کې په لاسوهنو تورنوي. دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو تایید کړل چې د دوی یو پلاوی تهران ته سفر وکړ او له ایرانی چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې. دغه راز د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو څو ځلې ویلي چې ایران وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي او دوی ته د ایران سخت وسلې او مهمات په لاس ورغلي دي. په عین حال کې سیاسي څېړونکي هم د افغانستان په چارو کې د ایران مداخله تاییدوي، خو په دې باور دي چې د هغه هیواد نوی جمهور رئیس به د مسالې ته په جدي توګه پاملرنه کوي. جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې حسن روحانی به هرومرو په سیمه ییزه او نړیواله سطح پر خپلو سیاسي پالیسیو سره کتنه کوي. دی وایي هغه تجربه چې حسن روحانی د ایران په بهرنی سیاست کې درلودې او لري، هیله ده چې په هغه هیواد کې موجوده وضعیت بدل کړي. که چیرې په سیمه کې بحران کم شي، دا د افغانستان په ګټه ده او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اړیکو ښه کېدل هم د ایران او هم د افغانستان په ګټه بلل کېږي. زه په دې باور یم چې د ایران د استخباراتي شبکو مداخله ګره سیاست به هم په افغانستان کې ډیر کم شي. ایران په څو وارو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان او امریکا ترمنځ یې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو له لاسته کېدو سره هم مخالفت ښودلی و. پا په ایران کې د مهال سلګونه زر افغان مهاجر میشتي، خو راپورونه وایي چې ایرانی چارواکي له دې مهاجرو سره ناسم چلند کوي او حتی په ځینو مواردو کې له دوی څخه د افغانستان پر وړاندې د سیاسي وسیلې په توګه همکار اخیستی دی.
دنی افغان چیرون کې وایي چې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو له حملو سره د ولسمشر کرزی مخالفت د پاکستان د نوي حکومت د ملاتړ تر لاسه کولو هڅه ده. ولسمشر کرزی د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي د بی پیلوټ الوتکو د هغو بریدونو مخالفت کوي چې په نتیجه کې ملکیان وژل کیږي. چیرون کې وایي چې د ولسمشر کرزی دغه ډول سرګندونې له لویدیځ په تیر بیا له امریکا سره د افغانستان اړیکې خرابوي. په دې اړه د سیاسي چارو چیرون کې حاجی سید داوود سره نسیم شفق مرکه
د جمهور رئیس کرزی ورستۍ سرګندونی چې یو خصوصي پاکستانی ټلویزیون سره کړي چې په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو حمله ویلي دي چې دا باید ونیسي او مخالفت ورسره سرګند کړی دی، تاسو له نظر جمهور رئیس کرزی ولې دغه سرګندونی کوي او آیا دغه سرګندونی د هغو سرګندونو سره په ټکر کې نه دي چې وایي چې په پاکستان کې باید د تروریزم ځالې او مرکزونه له منځه یوړل شي؟
کرزی صاحب غواړي چې دغه نوی حکومت چې په پاکستان کې رامنځته شوی دی د نواز شریف تر مشرۍ لاندې، نواز شریف په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې هم دا خبره کړې وه چې موږ به اوایي عملیات په پاکستان بند کړو. بیا وروسته چې د صدارت مقام ته ورسید هم دا خبره بیا تکرار کړه. اوس د کرزی صاحب هدف دا دی چې د دې لارې نه دوی غواړي چې نواز شریف سره ښې اړیکې پیدا کړي، که نواز شریف پوشي کړی چې د کرزی صاحب سره طالبان مذاکراتو ته کښېنوي او د کرزی صاحب سره مرسته وکړي. د بلې خوانه کرزی صاحب هماغه اشتباه چې پخوا یې کړې وه په همدغسې یوه مرکه کې ویلي وو که امریکا په پاکستان حمله وکړي موږ پاکستان سره درېږو. هلته هم فکر کوم نړیواله ټولنه کرزی صاحب سره روابط خراب شوي وو. زه فکر کوم دا زموږ حق نه دی چې په اول قدم کې موږ د پاکستان او د امریکا په اړیکو سره خبرې وکړو.
بله نو جناب حاجی صاحب بخی، د کرزی صاحب دغه ورستۍ سرګندونی به وکړای سي د پاکستان نوی حکومت دې تر امات کړی چې افغانستان سره هغه صادقانه چلند وکړي په بیلابیلو مسایلو کې خپل سیاسي پالیسی تغییر ورکړي؟
ګوري کرزی صاحب بیا هم په غلطه تللی دی. نواز شریف کاش دومره قدرت درلوده چې هلته خارجي پالیسی هلته نړیوال اړیکې نواز شریف مخکې وړي وای. تاسو پوهیږئ چې هلته د پاکستان استخبارات دي، د پاکستان پوز دی، او کرزی صاحب پوز ته ډیر زیات اعتبار ورکړ، پوز ته ډیر احترام وکړ په تیرو پنځه شپږو کلونو کې. اما متاسفانه هغې نتیجه ورنه کړه. که دی هر څومره نواز شریف سره ځان نږدې کړي، زه فکر کوم هلته تصمیم د پوز په لاس کې دی. هغه د کرزی صاحب او د نواز شریف اړیکې دې ته پاتې کیږي لکه پخوا چې زرداری صاحب سره اړیکې وي. هغې هم ګټه کرزی صاحب ته افغانستان ته ونه کړه، او په آینده کې هم تر هغې چې هلته پوز مرکز د قدرت وي دغسې خبرې افغانستان ته کرزی صاحب ته کومه ګټه نه رسي.
بله حاجي صاحب، ګمان نه کوئ چې دا به د افغانستان او نړۍ سره په تیره له امریکا سره د افغانستان اړیکو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي؟
د بده مرغه تقریبا د 2009 کال نه کله چې اوباما اقتدار ته رسېدلی دی، د کرزی صاحب دغه حرکات د دې غوښته چې پاکستان خوشحاله وساتي، ایران خوشحاله وساتي، او د دوی د خوشحالۍ لپاره او د دوی د همکارۍ د جذبولو لپاره افغانستان تجرید کې، یعنی اوس نړیواله ټولنه د کرزی صاحب هم اعتبار نه کوي، په افغانستان هم اعتبار نه کوي. او د دې سره په خوا کې تاسو پوهیږئ چې پاکستان وشو کړی خپل روابط بیرته امریکې سره نږدې کړی، اما متاسفانه زموږ روابط هره ورځ په ناندرو بدل شوي دي. یعنی هره ورځ یو خبر درک نه نشتېږي د امریکا په ضد، او امریکا او نړیواله ټولنه د خپلو رسنیو د لارې، قومندانانو د لارې افغانستان سره په لفظي جګړه بخره.
سیاسي څیړونکی حاجی سید داوود.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د هلمند امنیه قومندان وایي کچری په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي، د جګړې مخه هم نس نیول کېدی. د وی په سیمه کې د نشي موادو مافیا وسلوالو ډلو ته پیسې ورکوي چې جګړه پسې وغځوي. جزئیات د الیاس دی په رپورت کې.
که ته هم سږ کال د هلمند په ټولو سوالیو کې د کوکنارو کښت له صفر سره برابر خو دولتي مسؤلین وایي مافیایي ډلې او وسلوال په دښتونو کې مځکې غصب کوي، ژورې څاګانې پرې وهي او هغه کسان پرې میشت کوي چې کوکنار کري او د دې لارې په لاس راتلونکي پیسې د دولت په ضد په روانې جګړې مصرفوي. دغه خبرې د هلمند امنیه قمندان سمنوال عبدالنبیل هم په یوه خبرې ناسته کې وکړې. قمندان وویل د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې د نشې توکو قاچاقبر په شمالي هلمند کې ګڼو وسلوالو ته پیسې ورکوي او موجود نامنی دوامدار ساتي.
دا جنگ یو تحمیلی جنگ دی، دا زموږ جنگ نه دی، پر موږ باندې تحمیلی چې د سرحدونو دا خاص یو جهت تر خزی دی، دوم جهت یې د مافیایي کړی چې مافیایي کړی کوشش کوي چې وزه دغه سی وساتي چې د خپل قاچاق وکړي. موږ د سنگین په جنگ کې دقیق موسکه د اطلاع و چې قاچاق بارانو 380 نفر استخدام کړي و د جنگ لپاره، د میاشتې یو لک کلداري ورکولې، که چیرې مړ شوی وای دوه لک کلداري په حامل ته ورکولې. و قاچاقبرانو ته او مخالفینو ته د تریاکو کرل په دې مهم دی چې دوی ځینې تغذیه کېږي او د جنگ ماشین د تریاک په ذریعه باندې ګرځي.
د نشي توکو سره د مبارزې د ریاست د مسؤلینو په خبره سږ کال په ناوې نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د کوکنارو کښت د خلکو په خوښه صفر ته راکښ شوی و، خو په هغه سیمو کې چې د دې ولسوالیو پر څنډه پرتې دي، دښتې سیمې دي او زور ځواکو غصب کړي دي، په بېساري ډول کوکنار کرل سوي و چې په دې ولایت کې د نشي توکو د کښت او تولید کچه تر پخوا ډېره لوړه وساتله. د هلمند امنیه قمندان هم دا ومنله چې د کوکنارو د کښت د شیرې تر راټولولو وروسته جنګونو زور اخیستی دی. سمنوال عبدالنبیل هم رسنیو ته وویل که څه هم د جګړې یوه برخه د نشي توکو د قاچاقبر لخوا پر مخ وړل کېږي، بله برخه په پاکستان کې د مدرسو څخه تازه هلمند ته راغلي طالبان پر مخ وړي چې د جنګ پر مهال سخت مرجوب له هم ورته اوړي.
تر ټولو غټه خبره خو دا ده چې د سرحدون اخوا ته هغه مدرسې چې د خلکو اولادونه یې په دې نامه راټول کړي دي چې موږ دیني زده کړې وښیو، هغه اوس تړل شوي دي، ټول یې په زور جبر راستولي دي افغانستان ته چې ولاړ سي جنګ وکړي. حتی موږ داسې اطلاعات لرو چې دا د دشت د باوړۍ په سیمه کې ځینې خلک راغلي دي، هلته حتی ډوډۍ نه ورسېږي، ځان په یو کور کې پټوي د دې لپاره چې شپې ورځې تېرې کړي او بېرته ورسي.
کومندان دغه خبرې په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي په دې ولایت کې د تریاکو قاچاق تر بل هر وخت زور اخیستی دی، خو د پولیسو مسؤلین وایي د نشي توکو سره د مبارزې پولیس هم پیاوړي سوي دي او اکثره وخت د نشي توکو د قاچاقبرو د قاچاق په مخنیوي کې هم توانېدلي دي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
د اقتصاد وزارت وایي غواړي د بیا رغونې ټولې هغه پروژې بشپړې کړي چې په ولایتونو کې د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې ډلو لخوا نیمګړې پاتې دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال وایي چې د دې ناتکمیله پروژو بشپړول ډېر ضروري دي. یو له هغو ولایتونو څخه چې په وروستیو کې پی آر ټي خپل فعالیتونه پکې ودرول د ننګرهار ولایت دی. قسیم سولمل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د اقتصاد وزارت چارواکي وایي هڅه کوي د ایساف ځواکونو په مرسته ټولې هغه پروژې چې د پی آر ټي یا ولایتي بیارغونې ټیمونو لخوا نیمګړې پاتې سوي تثبیت او بشپړې کړي. دغه څرګندونې د یاد وزارت مسلکي مرستیال حکم خان حبیبي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه دوی به د خلکو د ضرورتونو او لومړیتوبونو پر اساس هڅه وکړي چې د ټولو ولایتونو په سطحه د بیارغونې پروژې عملي کړي، خو ښاغلي حبیبي ویل لومړی باید په دې اړه څېړنه وسي چې چیرې کومې پروژې پاتې دي او څومره لګښت ته اړتیا لري.
په راتلونکي کلونو کې اول به دا سروې کېږي او دا به معلومېږي چې څومره مبلغ ته ضرورت لري او څومره پروژې دي او په کومو ولایتونو کې دي او هغه هغو ولایتونو کې دي تطبیق څومره امکانات مونږ په دې تېري شرایطو کې لرو. بیا به د هغه پلان په اساس وګورو چې څومره مبلغ ته ضرورت ده، بیا به هغه د وزارت مالي طرف تفاهم او د عالي مقام د حکم د اخیستلو نه وروسته بیا د هغې تطبیق دپاره غټي.
ښاغلي حبیبي ویل د اوس لپاره دوی د دې پروژو د عملي کولو لپاره کومه بودیجه نه لري. له کله نه چې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال پروسه پیل شوې، په یو شمېر ولایتونو کې پی آر ټي ګانې هم المنځه تللي. چارواکي وایي د 2014 کال تر پایه باید د ولایتي بیارغونې ډلې یا پی آر ټي ګانې په ټولو ولایتونو کې وتړل سي. یو له ولایتونو څخه چې پکې په نږدې وخت کې پی آر ټي خپل فعالیتونه ودرول د ننګرهار ولایت دی. په دې ولایت کې د امریکا پی آر ټي فعالیت درلود. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی په یاد ولایت کې د امریکا د پی آر ټي د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارقام چې په دې وروستیو کې کله چې دوی دفتر ته تړل کېده موږ ترلاسه کړل د $500,000 په شاوخوا کې دوی پروژې پروژې تمویل کړي وي. دا چې پروژه مونږ نن لرو چې د پی آر ټی یا د ننګرهار د بیرغونې ډلې لخوا شروع شوي او په نیمه کې پاتې وي.
پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې ډلې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ماموریت یو اساسي برخه ده چې هدف یې په ټول افغانستان کې د انکشافي او بیرغونې پروژو پلي کول دي. که څه هم ځینې خلک د دوی لخوا پراختیایي پروګرامونه ګټور بولي، خو جمهور رئیس حامد کرزي ته مده مخکې د دې ډلو فعالیتونه د افغان حکومت د ادارو سره موازي وبلل او د دوی د منحل کېدو غوښتنه وکړه.
بختیار سلیمان خیل په خپل اسمس کې لیکلي، قطر ته د افغان چارواکو سفرونه کېدای سي زیات موثر نه وي. یو اوریدونکي لیکلي، د میدان وردګ د امنیتي پوسټو په 300 متری کې هم امنیت نسته. بل اوریدونکي هم خپل نوم نه دی لیکلي، خو وایي چې په خوست کې طالبان له مخابراتي شبکو پیسې غوړي، اوس شبکې بند دي، یوازې په بازار کې کار کوي. وطنیار له پکتیا لیکلي، پاکستان ته باید سم ځواب ورکړل سي. افغانستان دی د دې هیواد د بریدونو په وړاندې چوپ خله نه پاتې کیږي. دوی بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له رضوان مراد څخه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په هدف اردن تلاړ. د دې وزارت وین جانان موسازین خبري غونډه کې ویل چې تمه ده د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد له پاچا او بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تمه ده تر راتلونکو څو ورځو پورې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر څلورم دور مذاکرات پیل شي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي د مرکز اسدآباد په توپچی سیمه کې 15 تنه وسلوال نیول شوي او د وسلوالو کسانو د وهان په یو برید کې درې عام وګړي ټپان شوي دي. د پاکستان سختدریزي سنی مذهبه وسلوال ډلې لشکر جنگوي د کوټې ښار د پرنیو بریدونو مسؤلیت منلی. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شول. نړیوالې ټولنې په لوی اندازه د ایران د ولسمشر په توګه د حسن روحانی د انتخابېدو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړې چې دا به له تهران سره د نړیوالې ټولنې اړیکو ټینګودو ته لاره هواره کړي. د ترکیې په استنبول ښار کې تیره شپه هم زرګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرو ته دوام ورکړ. د مصر ولسمشر محمد مرسي وایي له سوریې سره ټولې اړیکې پرې کړې دي او حزب الله جنګیالي باید له سوریې څخه په سمدستي توګه ووځي. او د عراق په مرکزی او جنوبی سیمو کې نن د موټر بم چاودنو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 40 کسان وشل شول.
او پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ووري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو، ناروغه مشهیده ازادي رادیو د دې اونۍ روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مو په ملاریا ناروغي باندې په دې پروګرام کې ز فریده هوټ سی فیس تاسو قربانایم او دوا متخصص ډاکټر سیبان، ډاکټر سیب انور جمیلی او ډاکټر سیب حبیب الرحمن چې د هم د داخله ناروغي متخصص دی را سره دی. دوی به د ملاریا په اړه تاسو ته معلومات درکړي چې ملاریا څنګه ناروغي ده او څنګه مخنیوي کیدی شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د ملاریا د ناروغي پیښشته دي او د هوا په ګرمېدو سره خطر لا ډېریږي. نو ازادي رادیو غواړي د مخه تر دې چې هوا لا ګرم شي او د دې ناروغي خطر لا زیات شي، خلکو ته د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبري وکړي او معلومات ورکړي. نو کولی شي چې ازادي رادیو ته وګونی سي او په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ. همداشان کولای شي ازادي رادیو ته مستقیما ټلیفون وکړي. د ټلیفون نمبر به درته وایم: 0999203500 او یا هم 0000022255. او یا هم که غواړی اروپا ته ټلیفون وکړي، د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر دی په لګ اخیری دوه نمبر تفاوت سره، یعنی 0000222112100 یا هم 2001303 او یا هم 4001 باندې ټلیفون وکړي. همداشانه د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه ته لاړشي. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه کې کولای شي په دې اړه باندې خپل پوښتنه مطرح کړي. دا صفحه زما په مخ کې پرانیستې ده، کولای شم چې بیا مستقیمه له ډاکټر سیبانو څخه تاسو پوښتنه مطرح کړم. خرغلی ډاکټر سیب انور جمیلی او ډاکټر سیب حبیب الرحمن ازادي رادیو ته
سلامت سه زغبل اول سلامونه تاسو ته او تاسو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اوه چوندې اوسه ډاکټر صاحب مېرمنه وکړئ ډاکټر صاحب
زه هم خپل سلامونه ټول اوریدونکو ته تقدیم کوم
جون دی وسه نو زه هم د مخه تر دی چې اوریدونکو ټلیفونونه مو کې او د ملاریا په حق لمن دي خبر یو کې په تیر هغه تجربه چې دوی کړی دي په خپل سیمو کې مثلا هغه پروګرامونه چې په افغانستان کې دي مثلا د هیلت نت د لاریا مثلا نورې مؤسسي چې دي چې دوی دي د ملاریا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې فعالیتونه کوي دوی ممکنه ده د دغه مؤسسونه او یا د دغه روغتیایي کارکونکو کې چې کوم تجربه زده کړی دي کې دې شغه هم ازادي رادیو سره شریک کاند یو نور خلک ته نږدې کړو کې او تاسو به هم معلومات ورکوي نو زمم چې ډاکټر صاحب انور جمیلی نه بشرو کو ک ډاکټر صاحب یو لاند معلومات ورکیم دا چې مونږ وی ملاریا دغه ملاریا څه ډول ناروغي ده
خټه مننه اصلا ملاریا خپل یو ایتالیایی نوم ده چې د دوه کلمو څخه خستل شوی دی یو په نامه د مالادا چې هغه ته موږ په خپل ژبه کې بد وایو او بیا ایریا چې هوا ته وایي یعنی مخ کې یعنی په خوا د سه فکر او چې د ملاریا د بد هوا څخه راځي نو دکد د نوم د سه ملاریا ملاریا ورته ویل دي نو اصلا خپل ملاریا یو د وینې یو مرض ده چې د یو پرازیت ل عمله پیدا کیږي چې دا پرازیت مون پلازمودیم وایو او دا یو داسې مرض ده چې د یو انسان نه بل انسان ته د یو مچي چې ورته انافیل مچي وایي یو مانس مچي ده چې دا غیته انافیل مچي وایي نو دا غیله خو یعنی یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي او دا یو داسې مرض ده چې هم قابل د وقایه ده او هم تداوی کیږي
خورم بدن ډاکټر صاحب نو ډاکټر صاحب انور جمیلی په دې اړه باندې لاند معلومات ورکړل چې دا چې مونږ وایو ملاریا یعنی څه دا یو ویلي چې دا نافیل ماشه چې دی د دې ناروغي اغه اصلي پرازیت چې ډاکټر صاحب خودو په لزمودیم انتقالي یو کس نه بل کس ته ډاکټر صاحب حبیب الرحمن به هم په دې لګه رڼا واچي چې څنګه د یو کس نه بل کس ته دغه پرازیت چې ډاکټر صاحب جمیلی وخدو د یو کس نه بل کس ته څنګه سرایت کوي مثلا که په وسیمه کې د ماشوي نو بیا دا څنګه دغه پرازیت انسانانو ته انتقالي
بله که څنګه چې ډاکټر صاحب وویل که څنګه چې یو پرازیتي ناروغي ده د دې عامل البته د یو د خزینه ماشه چې د انافیلس په نوم یادې کی هغه وخت انسانان ته ورزي کله چې دغه ماشه خلکو چی نو دا پرازیت د انسان وینې ته ورزي او په ډیر لږ وخت کې د وینې په سرو حجراتو کې وده کوي چې البته په دې محل ناروغ ټپي کوي او هغه اعراض چې ته بده هغه سره شروع کیږي اول یو یخ احساس کیږي او هغه وروسته بیا ته شروع کیږي
د پروګرام په ترڅ کې په دې اړه باندې خبري وکړه ډاکټر صاحب په دې باندې بنوري خبرې مو کو د مخنیوي پر لارو چارو خو اوس یو وريدونکو لرو په ټلیفون کې ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره په یاد ساتئ ډاکټر صاحب جمیلی بخنه غواړم مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا بلې
ورور عبدالحق خبرې کوم له پکتیا څخه تاسو لږه یو نوښت هم دا پوښتنه ده چې د ملاریا ناروغي په افغانستان په کوم ولایت کې دلکی او د دې تدابیر د دې مرستې تدابیر څه دي
کورم ودان ډاکټر سیبان با په دې باندې خبرې وکړي د چې په کوم ولایتونو کې لیدل کیږي او د مخنیوي د پاریس کې دي شي مېرباني وکړه کورم ودان یو بل اوریدونکو لرو مېرباني وکړي خبرې وکړي یو بل اوریدونکو دې لطفا
و
علیکم سلام څوک خبرې کوي د خوست ولایت مېرباني وکړي پښتنه وکړي خپل
او وختونه موږ ډاکټر صاحب نه دغه نه چې موږ ملیارا واکنا دی په څنګه نمبر کې جوړه شوې هیڅ بالکل په شاور او میاش میا سره نه دغه بالکل مې د چپاټو ته چا مثلا د نمبر کې نه بالکل نه نه وایي دا ډاکټر صاحب دا په سره دوه دغه څه یې راځي
زه فکر کوم زه سم په پوهه نشم د تاسو په خبرو باندې کلک زره بازي ها خبري وکړي لیک په وړا واس چې زه پوهه شم او بخې تاسو
دا مخته نو تل سپارم نمبر یې ملیارا واکنا ملیارا یې هغه جوړه سلام
اها
ترټکی وته وی
ترټکی
او دا غي به سپښورتا څنګه او ترټکی وته وی
اها ها
او دغه د واسمه وکړه چې معلومات کړه چې صاحب روغ کنه به شي نه جوړه ده کنه میاس میاس د یو خره فرق نه روګوي دا یو خره شو د یو نه خره بیا بالکل هغه تکلیف یې درځي
ښه یعنی ملریای او بیا چې دوا خوري خې بیا کنه بیا ته بدر باندې راځي
او
ها ها په دې باندې ډاکټر سیبان خبر یو کی چې ولې د ملریا ناروغان چې تداوی کیږم او بیا هم بیا بیا په باندې تبرېزي په دې باندې خبر یو کی ستاسو کور ودانې ان شاء الله خبرو ته وګونی سه ډاکټر سیبان به درته معلومات درکې یو بل اوریدونکو هم دې خبر یو کی لطفا ازادي رادیو ده دا رادیو هم ټیټه کی لطفا اها
سلام علیکم
و علیکم سلام مهرباني لګ رادیو نه خپل لری ودرېږي یا ټیټه کی اها رادیو نه خپل لری ودرېږي اوس ما خبر یو اها خبري وکي او بالکل اور ما شاب سي خبري وکي
ما یو جوړ تا تقریبا پلاتیک نه سمه تبرکلوز مرض یو نو هغه د جلابات ستاني ته ویلا نو هغه ته دوا ورته ورکړل اته نه سم مکمل دوا یو خل نه نو اوس په دوا کې خوينه اورنګ خول هو زوی سره سم بل ځای کې ورته
که څه هم چې دا زموږ د پروګرام موضوع نه ده خو مهمه خبره تا وکړله ډاکټر سیبان به خامخا ورته ځواب وي ستاسو پوښتنه به یاد داش کوم د پروګرام په ورسته یو برخه کې به ډاکټر سیبان ورته ځواب وي چې ستالو شي توبرکلوز دا او د اتوم یشتو را پدې خو دوا خوري ولې کمزوري ده څو کی چې د غوازیت خشي کور دی ودان چوندې اوسې اها خبرې وکي
ډاکټر ته بیا جلا با سلام ما ډاکټر سیوار ورته وای حال ته بیا ما ته دوا یې کوي دا مرز بیا ته وته نه نه او بیا مو ته دا وایي چې وکړ نو دغه دا وایي سره به هیڅ بس خراب نه نو تاسو نه دا غوښنه کومه چې راځه ما ته په دې نظر راځي
ها حتما مخبر یو کې کسان موږ په توبرکلوز باندې تیرو پروګرامونو کې خبري کړې دي او متخصص ډاکټر سیبان ویني چې دا یو منظمه څومیشتنې تداوی غوړي او ورسوم وخت وروسته ډاکټر سیبان ناروغ راغوړي او ګوري د دې دوا اثر وربنې ګوري خو بیا به هم ډاکټر سیبان یو نظر درکې او که بیا قناعت حاصل نشو نو حتما به په نورو خبرونو کې په دې باندې مفصل خبري وکړو د څو دقیقو لپاره به ټلیفونونه ناخلو لطفا وګونی سي خدای شي په دې اړه باندې ډاکټر سیبان خبري وکړي بیا به وروسته د دوی تر معلوماتو به هم راشو ستاسو پوښتنو ته ها ډاکټر سیب جمیلی د مخه تاسو یوسف ویلی او بیا ټلیفون راغی غواړم ما غیزنه په لکه مهرباني وکي
نه ما 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 وختل چم دغه معلومات ورکم خو فکر کوم چې یو ستاسو یو ورډینګ دی یو سوال هم وکړ چې ام ما غل لپاره فکر کوم چې ما غزما چې ما معلومات مبارکول پغه کې راځي د عبد الله خان فکر کوم چې د پکتیا څخه سوال دا و چې د ملاریا په کوم د افغانستان په کوم ولایت کې ډیر زیات منل کیږي د وزارت صحت عامه د معلوماتو څخه د راپور کیږي چې ملاریا ناروغي تقریبا پتسوالاس ولایت کې د څلور دیش ولایت څخه پتسوالاس ولایت کې ډیر زیات لیدل کیږي او دا کیسونه ډیر زیات دي په افغانستان کې تقریبا د افغانستان نفوس مون شپک 20 میلیون کسان ونی سو نو تقریبا هر کال سوالس میلیونه کیسز د ملاریا آلتا رازی چې دفتران
یعنی سوالس میلیونه کسا پا دی ناروغی اخته کیگی
یعنی او پا دی یعنی سوالس میلیونه کسان دسی کسان دی چه آغا د ملاریا پا وسطه یعنی مرزی که دلیسی
یعنی پا خطر کی دی
ملاریا پا وسطه پا خطر که واقع دی او تقریبا در دغا سوالس میلیونه کسان حدوداً 15 لکه کسان راځي ډاکټران ته مراجعه کوي او هغه تداویګان اخلي او د نور چکم دي د مختلفي طریقو څخه یا زی دواخانې نه دوا اخلي یا بل ځای نه تداوی اخلي او کله کله کې دي چې مخبل خسي هم مقصد د تقریبا 15 لکه کسان راځي دوايي اخلي خلک نه او د ولایت چې د ورور پښتنه وکړه اکثرا د شرقي په شرقي ولایت کې د کوټ دا کونر جلال آباد اصلا
یعنی دا گرمی سیمه نو
گرمی سیمه خصوصا نه دا ملاریا دا سیا مرض دا چه پا تروپیکل یا گرم سیمه که زیادتر واقع کیگی او دا مریضان اکثرا عمل تا دیر زیادی خو پا افغانستان که پا شرقی ساحه که جنوبی ساحه که پا قندار حال هلمند که پا غربی ساحه که او پا شمالی ساحه که خصوصا بدخشان بلخ مزار که دا ساحو که سوال از ولایتونی که دلتا کیسیس دیر زیادی او یعنی دا ملاریایی اغا راپورتون چن راغل راغلی دی هغه ډیر زیات دی او د دوم ورور په جواب کې چې دوی د خود څخه تلیفون وکړه او دا غوې نوم ما سمه ونه خو
ما هم سم باندې ورې دی شو ډاکټر سي
او دوی پختنه دوی داسې ویل چې زه د ملاریا دوا خورم او ډیر وخت کېږي را باندې بیا یعنی حمله راځي او زه خکېږم نه نو د دې په حق لږ به یو څه معلومات درکوم چې اصلا کله چې یو ناروغ یو شخص په ملاریا اخته کېږي اصلا ملاریا د دې په بدن کې د انسان په بدن کې دوه حالت لري یو هغه حالت دی چې د وینې په سره کرویات باندې حمله کوي او هغه اخته کوي او بل دا چې یو بل چې کوم دی هغه د زیګر په حجرات باندې حمله کوي نو هغه بیا اخته کوي نو کله چې اکثرا ډاکټر صاحبانه تداوی کوي خصوصا ملاریا یو نه ملاریا چې موږ ورته وای واکس وایو په افغانستان کې دوه رقم ملاریا ډیر زیات یو وای واکس ورته وای او بلې فلسیپارم یا ملاریا خبيصه چې ورته وای دا زیات دي خو دا وای واکس شکل چې کوم دا یو لیور او د زیګر او د یو فیز لري چې هغه په زیګر کې زی او په زیګر کې الته حمله کوي نو الته بیا پټ پټ کېږي یو څه مودې لپاره کله چې دا ډاکټر صاحبان مریضانو ته دوايي ورکوي نو دا دوايي دی او د وینې په ساته کې کوم هغه پرازایت ده د وینې د سرویات په دننه کې دا هغه
لمنځوري نو
هغه ټول پرازایت لمنځوري او په زګر کې هغه کوم پرازایت ده هغه پاتې کیږي نو کله کله کې دیسې چې د زګر څخه دا پرازایت بیرته راسی یعنی یو څو میاشتې پس دوه هفته سه درې هفته یا دوه درې میاشتې پس دا بیرته یعنی راځي د جګر نه راوځي بیرته د وینې ته حمله کوي نو دلته داسې یو مسله راپورته کیږي چې هغه خپل انفکشن د جګر نه راځي وینې ته بیرته حمله کوي او بیا هم هغه ملاریا حالت راولي نو ځکه
نو ډاکټر صاحب
پوښتنه
بلې لکه تاسو دا خبره وکړه چې ځینې وخت داسې چې ملاریا د لپاره کوم دارو یا درمل چې جوړ شوی دی نو دغه پرازایت د تاسو خبره دغه پرازیت یا دغه میکروب یا هر څه چې دې شم دا د ماشی په واسطه وینې ته داخليږي په دې اثر کوي او هغه زیګر کې چې پاتې کیږي کې دې شي چې هغه بیا د ناروغي سبب شي او د خوست نه چې اوریدون کې پښتنه کړي و د هم امدا پښتنه کړي و او دغه عامه اصطلاح د ترټکی چې ویلې ویلې دا سی او دغه حالت دې چې دا بیا د ملاریا تبرازي او دغه نو دغه سی وضعیت د لپاره کم دا غوړیدون کې چې ټلیفون یې کړی دی کنه نو د دې لپاره د تداوی کم خاص د غشت چې دوی یو هیله پیدا شي او تاسو ورته ولر خو نه وکي
ولې نه او بالکل د دې لپاره یا دوا یسته اصلا دغه ناروغان لپاره مونږ یو څه دوايي لرو سه هغه د زیګر په امغه پرازایت باندې موثر دي او هغه لمنځوري چې مونږ ورته پریماکین وایو دغه دوايي اکثرا ناروغان ته ورکول کیږي خصوصا هغه ناروغان چې هغه په پلازمودیم وای باکس باندې اخته وي چې دوی ته ورکول کیږي خود دې نه مخکې چې دا دوايي ورکول سي د دې لپاره خده چې د مریضانو یو انزایم دا چې موږ ورته جی 6 پی دی وایو خو هغه باید تست یعنی ملاریایي دواګان باید په خپل سر ونه خړل سي دا ډیر مهمه ده ولې چې خدای نه خواسته مثلا جی 6 پی دی په هغه سړی کې هغه کمی نو بیا دا دوايي ورته ډیر نقصان دی ثابت کیږي نو ځکه دغه ورور لپاره سبب ورته وایم چې هغه یو ډاکټر ته لاړ سي چې دغه ټیسټ بیا شي مثلا کوم وخت چې هغه مرز ور باندې راځي هغه ټیسټ بیا او کې هغه پلازمیدیم وای واکس یې اکثرا نو دا کولی شي چې خپل هغه جی 6 پی دی هم پیدا کړي چې څومره ده هغه که نارمل که اندازې نارمل نو کولی شي چې دغه
پیل البته دا کار به ډاکټر سیبان کوي نو
هغه د ډاکټر لاندې په تجویز سره او بالکل زه وایم چې ډاکټر
کورم ودان لګرو سبا ډاکټر صاحب حبیب الرحمن دغه د ملاریا په نخوره ته خبري وکي چې مثلا څنګه یو وضعیت چې سړی فکر کوي چې زبا ملاریا يم او که چاته ملاریا یې نو بیا به څه کوي د فیسبوک په پاڼه باندې سید نبی ایوبی لیکلی دی ملاریا خطرناک ناروغي ده چې اکثر وختونه د ډنډو او بو څخه ماشی پیدا کیږي او سړی چی حبیب مسافر صادق افغان سباون سحر هم دغه پروګرام لایک وخت وخت کړی دی کوم ودان نو تاسو هم کولی شئ چې د ازادي رادیو د فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو تلر شئ او هلته مستقیما خپل پوښتنی ولیکئ. د صفز ما مخې ته پرته ده او کولی شم چې تاسو پوښتنی بیا مستقیما له ډاکټر سیبانو څخه مطرح کما. ها ډاکټر سیب حبیب رحمان، په دې برته وایي چې مثلا که یو څوک د ملاریا ماشه وچی چی او دغه پلازمودیم چې تاسو خودو یا دغه پرازایت بدن ته داخل شي، نو بیا څه ډول نخې لري؟ څنګه سړی پوشي چې د په ملاریا اخته دی؟
بل البته کله چې مریض اول عادت عرض شروع کیږي د یو ډیر شدید تبه شروع کیږي چې ورسره لګ دیدل یا یخوال احساس پیدا کیږي، چې البته کله کله د زکام یو اعراض په شان هم پیل کیدی شي، هغه سره سردردی، خوله او یو ډیر شدید ځاندردی سره شروع کیږي. همدغه سره البته زربدواله او وومیټنګ یا استفراقات ورته شروع کیږي. دا تبه البته دوامدار نه، نظر به عامل فرق کوي. کله چې مریض ډاکټر ته مراجعه کوي د دې اعراض سره سره بعض علائم هم ښکاري، چې د سپلین اتوالی دی،
یعنی د تحال اتوالی، د تحال صورت وي. خلک نه پوهېږم ورته عامه اصطلاح کې څه وي، تورې ورته وي که څه ورته
تلي
ورته
وي.
ها دغه اصطلاحات لږ زر سختي ښه دی چې ورباندې پوهشي. د پښتنو سیمو کې ورته څه وي پوهېږئ؟ تورې لکه چې ته حال ته وای، دا نه پیغام ده خلک زره سخته ده.
هم دغه ته حال ده،
او زه هیله منم چې اوریدونکي چې په دغه اصطلاحات چې په دوی په خپل سیمه کې کې چیرته ټلیفون کې وي یا د فیسبوک پاڼه کې ولي کې خبرې چې مونږ دغه د کلو کې پوښو چې دوی دې څه وي، مثلا یې نه مثلا زیګر ته وای، دغه ته حال ته څه وای، دغه توري ته څه وای، دغه شین چې دغه شی سره به کول شي چې خسي پوې کې خلک خا مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
نو دغه حالت کې بیا وینه معاینه کیږي چې د مایکروسکوپ لاندې دغه په،
یعنی که زه آسانه کوم درته ډاکټر صاحب چې ځان پیښه پوي کوم نو اتمن اوریدونکي پوي، یعنی که یو څوک مثلا په داسې یو سیمه کې دی چې اوړی دی، مثلا د ملاریا پیښه شته دی هلته، او یو وارې ورته یو تبه پیدا شي، تبه سره لرزه یي او زړوتوالی دا شیان پیدا شي، یعنی باید شک وکړي چې ممکنه ده چې ملاریا یي، نو بیا باید څه وکړي؟
دا باید ډاکټر ته مراجعه وکړي یا شفاخانه ته مراجعه وکړي. هلته د دوی وینه ټیسټ کیږي یا معاینه کیږي، او د یو ډیر ساده ټیسټ له مخې کتل کیږي. البته افغانستان کې دا معمول نه دی چې درې څلور ځل معاینه شي، خو باید اقلا درې ځل د معاینه صورت ونیسي تر څو چې دا منفي نتیجه ورته ورکړي شي. خو د اندمیک ساحو کې دا اکثرا دغه اعراض سره سره،
یعنی هغه ځایونو کې اندیمیک ساحې، ستاسو مطلب هغه ځایونه دي چې هلته پکې ملاریا ډېره ده، عامه ده پکې لیدل کیږي.
بله، ملاریا وخت پکې دي.
ډاکټر صاحب دغه یو خبره تاسو وکړه، له دې سره ماته یو شعر یاد شو، دواړو ته وایم ډاکټر صاحبانو چې تاسو دې خبرې سره څومره موافق یې. ازادي رادیو ته چې کله اوریدونکي پیغامونه را لېږي، نو دوی دا د خپل زړه خواله کوي او دا د خپل ستونزې وایي. نو په دې کې یوه خبره په دوري کې چې ټلیفونونه کوي او یا هم پیغامونه راته لیکي، وایي چې زموږ په سیمو کې چې کله موږ ځو د ملاریا معاینې ته، نو هغه مخصوص ستن چې د کنه چې ګوتې نه پی وینه اخلي، وایي ځینې ځایونه کې لیدل شوي دي چې دغه یوه ستنه څو کسانو لپاره استعمالیږي، او دا مثلا دغه د تور زیړی چې ورته وایي هپاتایتس بی یا نورو ناروغیو باندې چې موږ خبرې کوو، همیشه دا وایي چې ګوري یوه ستنه دی یو کس دی. نو په دغه باندې ما ستاسو یوه تبصره غوښته ډاکټر صاحب جمیلی.
بالکل، زه فکر کوم چې خصوصا د یو ستنه څخه د څو کسانو لپاره کار اخیستل دا ډېر یو اشتباه کار ده، یعنی غلط کار ده. ولی چې نه تنها ملاریا بلکې ځینې نور امراض دي چې دغه یو کس نه بل کس ته دا انتقالېدای شي، لکه ایدز مرض ده، هپاتایتس ده، او ملاریا خپله مثلا چې که د یو ستنه د څوک چې هغه په ملاریا اخته یې د هغې نه ته وینه اخلي او بیا بل سړی نه هم په مغه ستنو وین اخلی خامخا هغه ته انتقال کیږي او د سر ډیر یعنی امراض ستاسو چې هغه د وینو په واسطه یو کس نه بل کس نه اخته کیږي او ډیر خطرناک مرزونه دي او زه خپل غواړم چې د خپل وطنوالو څخه خواهش کوم چې خصوصا دا کسان چې هغه بیا طبي کارونه کوي هغه په لابراتوارونو کې دي په شفاخانو کې دي او په خپل شخصي لابراتوارونو کې دي هغه باید د ټیکټ ډیر پام ونیسي ولې چې دا ډیر مهمه ده چې حتی د استنه چې وه کې یو شخص نه بعد هغه بیکار شي هغه ډسپوزل شي یعنی اخو ته واچول شي او بل د بل مریض لپاره باید بل نوې استنه د پکات څخه راوستل شي او هغه استعمال شي همدغه سه په هغه کسان چې د خپل بلیټ نه یا پل پاکی نه دوی کار اخلي دوی هم باید همدغه سه وکړي یو کس نه چې ته استفاده یو کس باندې چې ته دا استفاده کوي بیا بل کس ته استفاده کوي بیا همغه سه د مرزونه د یو کس څخه بل کس ته انتقال کیږي او دا ډیر ښه پریکټس ده چې هر وخت یو نوی مریض راځي باید هغه ته نوې استنه استعمال شي چې یو خود دې هغه مرزونه چې یو کس نه بل کس ته قال کی دا کمیږي او بل خواته او بل خواته ګټه بدای سه خپل د سړی سم مریض دا و سیف کیږي یعنی تقریبا بل مرض ور باندې نه حمله کوي ولې چې مثلا یو مرض یو کس یو هپاتایټس لري او هغه ملاریا می نو
یو ستن خرابې دام ورته
ورکړي او دام ورته ورکول کیږي نو دا ډیر مهمه ده چې موږ خصوصا هغه کسان چې هیلپ پریکټیشنر دي هغه کسان چې هغه صحیح کار کوون کی دي هغه باید دا په پام کې ډیر ونیسي
ډاکټر سیب حبیب رحمان ستاسو نظر څه دی یو ډاکټر په توګه باندې دغه سیمه وردو کې پتیری چې د اوس هوا مخ په ګرمېدو ده او د ملاریا خطر ډیر زیات دی او هغه خلک چې په لرو سیمو کې اوسیږي دوی اکثرا نشي کولای چې هغه روغتیایي مرکزونو ته ځان زر ورسوي هغه نږدې کلو کې واړه لابراتوارونه دي که څه هم چې هغه مثلا په معیار ډیر برابر نه دي خو خلکو ته د هیڅ نه یو څه دی کنه نو تاسو د یو روغتیایي کارکونکو په توګه د دې لپاره چې دغه مسلې مخنیوي وشي یعنی په سمه توګه باندې د خلکو وینه واغسته شي او معاینه شي د دې لپاره کوم خاص پیشنهاد یا مثلا کوم خاص وړاندیز یا یو فکر تاسو سره شته؟
البته ولنا ټول نه مهم چې د خپل اعراض او علائم د ملاریا د اعراض او علائم چې د وصفې یعنی یو خو ډاکټر کولی شي چې بغیر له دې چې د معاینه صورت ونیسي خصوصا اندیمیک ناحیو کې یا هغه ناحیو کې چې د عام نو هغه کولی شي چې دا تدوی ورته شروع کړي
یعنی تاسو وایئ د دینه چې مثلا د معاینه لا مریض ته خطر پیښ کی په داسې سیمو کې چې مطمئن نه وي او ډاکټر چې ولا د لابراتوار خو به د خیر په ځای شر ورسي نو بیا دې په د ناروغي په علائمو باندې تکاو کی ستاسو د څه مطلب دی
بله هو دا راز او علائم د باندې اکتفا کولی شي لکه څنګه چې مو ویل دا راز ډیر وصفې دي یعنی د خپل تبه یو شدید تبه هغه سره
خیلی یو ډاکټر چې تجربه ولري ممکنه ده د اسانه تشخیص کړی شي فکرم ودان د یاد
بل یو 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 څه پړې باندې یو څه زنو
وایم ډاکټر صاحب
اصلا په افغانستان کې
ډیرو بخې ډاکټر صاحب ډیرو بخې دغه خپل خبره یاد وساتئ اول ورسته سودې خو یو ټلیفون کې د اوریدونکو انتظار کړی دی ډیر مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا
ورځې تاسو او ډاکټر صاحبانو ته سلامونه وایم
وعليكم السلام تاسو څوک خبري کوي
ورځې ما د صاحبانو ته سلام راغلی چې هر کار د ملاریا د نسیجه چې کله د ملاریا د مخکې کلورو کلورین کلورو تین ګوري هغه چې موږ په دې بدن دې کار شو سره یو اما هماره نو سم په بدن کې پاره د چې پیدان سره کوي په دې کې چې هغه څلو څنګه شپه دې خارج خاصه کوي خو ما ته نه ورته دې څلو راځي باندې شو
کورم ودان ډاکټر صاحبان به درته خبر یو کی چې ولې ته د کلوروکین ګولې خوري او ور سره خارښت وي درته یو بل اوریدون کې دې مهرباني وکړي خبر یو کې لطفا
السلام علیکم طاهر جان خوري کاټ او محترم ډاکټر صاحبان ته خوږه خوږه سلامونه وایم
وعليكم السلام خره غلې مهرباني وکړي
کورونا محمد الله جوهری نو کوم ولای دشته شول سوینا او زما دا پښتنې دي چې دا د ملاریا ناروغي په میان او کوشنان کې دوه یو شی دی او فرق لري او بل پښتنې دا کچيري او څوک د سمري ځای کې یو دی ملاریا په ناروغي اخته شو نو شي کولای د ډاکټر پورې زر راو رسېنه هغه باید څوک چې هغه مخکې ډاکټر راو رسېږي
لار نه لار چاره نه سو شوی چې مرز لپاره یو څوک لري او د ملګر د مرز لري شي
کور دی ودان ډاکټر سیبان په دې باندې خبري وکي ستادي کور ودانی د پروګرام په دوهمه نیمایي کې په دې اړه باندې ډاکټر سیبان خبري کوي چې څنګه یې مخنیوي وشو په دې کې به د محمد الله پښتنې ته هم جواب ویل شي کورم ودان ښه ډاکټر سیب جمیلی د مخه تاسو خبره کوله د غیونی ما دقیقه وخت لرو د پروګرام د لپاره تاسو مهرباني وکړئ د خپل خبري تکمیل کوي بیا به د پروګرام دوهمه نیمایي ته راشو ښه
ما ویل چې په افغانستان کې تقریبا څلور داسې خو عموما څلور نه پلازمیدیم دي چې هغه د ملاریا عامل یعنی کیږي خو چې د هغې د انواع سره د تبې فرق کوي مثلا پلازمودیم وایبکس چې کوم ده کنه دا تقریبا هر څلويخت هر اته څلويخت ساعته پس یو تبې راځي او یعنی مریض باندې تبې راځي مثلا دا فالسیپارم ملاریا چې بل ملاریا ده چې اکثرا په افغانستان کې خو تقریبا 15% یا 8% د ټول ملاریایي کیسونه هم د فالسیپارم ملاریا ده او باقي د وایبکس ته چې ما مخکې ویل دا فالسیپارم ملاریا ورته ملاریا خبيصه وي یعنی اکثرا تبې دوامداري او حالات ډېر شدیدي هغه راز علائم چې ډاکټر سپبیب تاسو ته ویل چې هغه د خپل د سردردي ضعیفي تبې او د ځان درد او ورسره د استفراقات او د لرزه ور باندې راځي کنه ډیر زیات په انګلیش کې ورته ورته چیلز وای دا ور باندې راځي او دا بیا هر ځل چې د تبې راځي خصوصا په وای باکس کې هر اته سل به ساعت پس ته چې د تبې ور باندې راځي هم دا اعراض علائم ور باندې
کوم ودان ډاکټر صاحب په دې باندې بیا د پروګرام په دوهمه برخه کې نور معلومات هم ورکي او خلکو ته به یو څه واضح شي چې د ملاریا په بیلابیلو ډولونو کې لکه ډاکټر سپچویلی د طبيب ترمنځ دغه حمله